السلام علیکم د ازادي راډیو لاري مو دوه ساعته موسیقي وري د خوس خبرونه او راپورونه ته غوښه دا پروگرام تر دونیمه بجو دوام کوي البته د راپورونه او خبرونه برخه یو سره هغه د روختیا ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې مهم راپور او بحث دا دی چې چاپی یا له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید اوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د غازو پروژه نن رسمن پرانستل شوه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل او د افغان ایډ په نوم مؤسسې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو له ادارې سره نغدي مرسته وکړه د ټاپی یا د غازو پروژه په رسمي ډول نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پرانستل شوه روټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د پروژې د ښکېل هیوادونو چارواکو د دغې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی دی د ټاپی د غازو پایپ لاین چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي د چین سفیر یو جنګ دغه خبره نن په کابل کې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمار سره په کتنه کې وکړه په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان چین متحده ایالاتو او پاکستان د څلور اړخیزو خبراترو د پریکړو پر تطبیق خبرې وشوې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنې به په پوره صداقت پلي شي په دې لیدنه کې پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وشوې د افغان ایډ په نوم مؤسسې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو له ادارې سره د سبان د 10 میلیونه پاونډو په ارزښت مرسته وکړه بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مرستې بلا عوضې دي او تر ډیره به په اتو شمالي ولایتونو کې د طبي پیښو د احتمالي زیانونو پر مخنیوي ولګول شي
طبیعی خطرات او غیر طبیعی خطرات رامنځته کیږي باید خلک خپل آمادگی باید خپل لری ولری په دې او کلی او د ولسوالی او ولایت پسته دا زر مالی ظرفیتونه چې بلند شي د خلکو ظرفیتونه دا حکومت ډیر کومک کوي
وایس برمک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د غمرستې تراتلونکو سلورو کلونو پورې د طبي پیښو د مبارزې پر وړاندې د ظرفیتونو په جوړولو لومړنۍ تجهیزاتو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په خاطر خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مصرف کړي او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي چې له عملي کېدو سره باید د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته شي دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحی او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه مسؤلین وایي په دغو کارونو کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول ساختماني چارې برېښنایي چارې فابریکو کې کار او د ماشومانو له توان څخه شاقه کارونه شامل دي دا کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي
روسي د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 ته زیات شو د راپورونو لمخې به د پېښې کې چې پرون په ورو نیج سیمه کې وسوه د 900 کسانو مړی پیدا شوی دی دغه راز 22 تنه ژوبل سی وی ویل سی وی چې وضعیت نازک دی د روسي د اضطراري حالاتو وزارت وایي چې شاید دا اور د برېښنا د شرټې له کبله بل سوی وي د پېښې د څېړلو لپاره یو هیئت ګمارل شوی دی د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتیایي مرکز کې 140 تنه حاضر ول
په پام کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یو کانفرنس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې راهیسې لیبیا پر دو برخو ویشل سوې ده. په ختیځ تبروق کې په ملي کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا د مذهبیانو په ملاتړ حکومت واک چلوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو له خطرونو سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې په څلوېښت ورځو کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه سوې چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړجاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکښې برخه درلوده وویل چې په دې کړکیچنه دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې حل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر څلورویشتمه د سوریې پولې ته څیرمه یوه روسي جټ الوتکه وویشته، د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکیچنې سوې دي. روسیې تر دې پیښو وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک ورباندې سوی و پرون له پولنډ وویستل سو. د ریانو ویستې خبري اجانس خبریال لیونید سفیردوف د پنجشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اجانس ته ویلي و چې له ورسا څخه وروسته له هغې ووت چې پولنډ کې د پاتې کېدو قانوني انتخاب ورته پاتې نه سو. د چې په ورسا کې کلونه کار کړی ویلي چې د جاسوسۍ د تور په اړه یې کوم ثبوت نه دی وړاندې سوی. د له حکومت سره له تیرو څوارلسو میاشت راهیسې دعوه درلوده او ټینګار کوه چې هیڅکله یې د روسیې لپاره جاسوسي نه ده کړې. او په فرانسې کې نن د شروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. تېره اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دیارلسو سیمو له جملې په شپږو هغو کې شي اړخې ملي جبهه مخکې وه. تېره میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسان ووژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدي سیمو خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزی د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
تاسو د ازادي راډیو له لارې ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شئ.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل، نن ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار په رسمي توګه پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان او ترکمنستان څخه په ګډه د سیمې د یو اقتصادي تحول او ښه بدلون په زیری بللی دی.
Of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
تمدا د ټاپي پروژې په چوکاټ کې شاوخوا 1300 کیلومتره پایپ لاین چې په کې به په کال کې 3 میلیارد مکعب ګاز انتقالیږي د 2019 کال تر دسمبر پورې وغځول شي. په همدې اړه باندې له اقتصادي چارو کارپو سره هم درته بحث لرو تر پایه له موږ سره پاتې شي. په
افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې په پروګرام پیل کوو. ټاپی یا ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه پیل شو. د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی برد محمدوف د دغه پروژې د پرانیست پر مهال ویل چې د شاوخوا 300 کیلومتر په اوږدوالي سره دا پایپ لاین به د 2019 کال تر دسمبر پورې ټاکلي هدف ته وغزول شي. تمه ده افغانستان په دغه پروژه کې د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر د ترانزیت برخې څخه اوایت ترلاسه کړي او همدارنګه په زرګونه افغانانو ته د کار زمینه پکې برابرېږي. دا چې دغه پروژه نن په کوم ځای کې پیل شوی او د پرانیست په مراسمو کې پر افغان ولسمشر سربیره نور کوم چارواکي وو، اسد الدین په دې اړه معلومات راټول کړي. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه پروژه نن څو شپې وړاندې د ترکمنستان د مری په نوم ښار کې چې هلته د ګلنکش د ګاز زیرمه ته نږدې پروت ښار دی هلته افتتاح شوه. د افتتاح په دې مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند ولسمشر مرستیال حامد انصاری ګډون کړی وو. له دې مراسمو وړاندې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې دغه پروژه د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وګڼله او د سیمې د ثبات لپاره یې هم له ارزښت ډکه پروژه یاده کړه. خدای چې د ښاغلي غنی د خبرو یوه برخه واورو.
دا ټاپی پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ټاپی په نوم دغه پروژه له تیرو څو کلونو راهیسې تر کار او تر پلان لاندې وه چې بالاخره یې کار نن پایل شو. البته دغه کار هم د لومړۍ مرحله کار دی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې دغه پروژې کار به د 2019 کال د دسمبر تر پای پورې پای ته رسیږي. دغه پروژې د لارې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. دغه غاز څخه به چې مجموعي ظرفیت 3.5 میلیارد متر مکعب خودل کیږي 14% به افغانستان ته هم راځي. دغه ندلی کې ټول اوږدوالی 1.5 کیلومتر خودل کیږي چې زیاته برخه د افغانستان ته افغانستان څخه تیریږي او 10 میلیارد ډالر لګښت پر راځي. له دې سره بعد په چین هیواد باندې د ترکمنستان د غازو خرڅول هم کم شي. البته په چین او روسیا باندې نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم د ټاپی پروژې په ارزښت باندې خبري وشوه. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام زیدیار چې د جرګې مشري کوله هیله وکړه چې دغه پروژه به په سیمه کې د امن او ثبات لامل شي.
امیدوار هستم کې یې استمرار
وکړي، هیله ده چې دغه پرانیسته دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورسخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکړی چې دوی به هیڅ ډول هڅې د دغه پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ونه سپموي او داسې ویل کیږي چې په دغه پروژه کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان ګټې نغښتې دي. نو دغه هیوادونه به په افغانستان کې د ناامنۍ د کنټرول لپاره هم کار وکړي تر څو دغه پروژه په بریالیتوب سره بشپړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي.
بلې، اسد الدین کورودان چې د ټراپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو د کار د پیل په اړه مو معلومات ورکړل. لکه څنګه چې واورېدل دغه پایپ لاین نن په مری د ترکمنستان په مری کې چې په جنوب ختیځ کې پروت ښار دی دغه منځني اسیا د هیواد په جنوب ختیځ یو ښار دی. هلته د ګلنکیچ د ګازو د ساحې ته نږدې دغه پرانیسته شوې ده او تمه ده چې د ترکمنستان د ولسمشر له خبرو سره سم د 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار د پایپ لاین د غزولو کار بشپړ شي. خدای من اوریدونکو په همدغه بحث باندې مو ګران میلمه عبدالقادر جیلانی راغوښتی چې د اقتصادي چارو کارپو او د ودان افغانستان د اقتصادي مؤسسې رئیس دی. ډیر زیات ښه راغلی.
مننه کوم. ودان
ژوندی اوسئ. د ټاپی پروژې د پرانیستې په اړه باندې که خپله خوشبیني په اول کې راته وایي چې دا څومره د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه خبر دی چې د ټاپی پروژې چې کلونه خلک د دغې لپاره منتظر وو او یوه بنسټیزه او اساسي پروژه بلل بلل کیږي او ویل کیږي چې په دې سره به د بنسټیز پرمختګ لپاره لار هواریږي، نه چې موقتی پرمختګ وي بلکې بنسټیز پرمختګ بلل کیږي. د دې لپاره خپل خوشبینی وایي د اقتصادي کارپو په توګه باندې
ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټاپي پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه د اوږدمهاله پروژې دي او د سیمې لپاره ډېرې مهمې او اړینې دي. مونږ د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوو. واقعا ولسمشر ډېر ښه اقدام کړی دی. البته د دې یادونه وکړو چې دغه د ټاپي پروژه او د کاسا پروژه باندې د تیرو پنځو شپږو کلونو نه کار پیل شوی و. په تیرو حکومت کې هم ډېر ښه ګړندی کار په دې مونږ کړی و، مختلفو برخو باندې مونږ کار کړی و. او دغه ډول پروژې د منطقې لپاره ډېرې مهمې دي. یعنی منطقوي پروژې منځته راوړل دا سبب د دې کیږي چې امنیت هم خوندي شي او د دې سره زموږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجادېږي. او دغه لیکه باندې چې ترکمنستان او بیا داسې افغانستان، پاکستان او هند، یعنی مرکزی آسیا د سویلي آسیا سره نښلول، دا په دې معنی دی چې د هر هیواد ګټې بل پورې تړل کیږي. نو د دې اړخه د امنیت پر وستلو کې موږ سره ډېر مرسته کوي او موږ د دې پروژې هرکلی کوو. البته اندېښنه به د امنیت په اړه بیا هم وي، ځکه تاسو وګورئ چې دا تر 1300 کیلومتره پورې دغه لیکه ده چې دغه د ترکمنستان نه تیریږي تر هند پورې. نو دا فکر کوم د دې امنیت خوندي ساتل دا یو چیلنج به وي، دا به دومنو. خو بیا هم زه فکر کوم چې حکومت ورته خاص اقدامات لري. په دې کې سلور حکومتونه چې په دې کې شامل دي، د ټول په ګډه به سره همکار اوسیږي او بالاخره د دې پروژې ډېرې ستونزې به حل شي.
بلې، د دغه پروژې له لارې به ویل کیږي چې شاوخوا 300 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان په نصیب شي. د دغه پروژې له لارې څومره به وتوانېږي دغه افغانستان به څومره وتوانېږي د دغو عوایدو څخه په ګټه اخیستنې سره په خپلو پښو ودرېږي او خودکفایي ته نږدې شي په لنډ وخت کې؟
واقعا همداسې ده. که زموږ عواید ورځ تر بلې که 5% او 10% ډېریږي، دا زموږ لپاره ډېره ګټه کوي. موږ کولی شو چې حد اقل خپل عادي بودیجه 100% موږ تامین کو. نو د کورنیو عوایدو زیاتېدل او تقویه دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په تیر حکومت کې هم په دې حق باندې ډېر کار شوی دی. خو بیا هم که موږ وګورو تر 300 میلیون ډالر پورې چې حق العبور او یا هم ترانزیتي حق دی چې هغه افغانستان ترلاسه کوي، د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان په مقابل کې باید امنیت خوندي وساتي. تاسو وګورئ دغه لیکه چې کله د ترکمنستان نه راځي او د افغانستان د مسیر نه داځي زی پاکستان ته، تاسو وګورئ دلته یعنی دغه لاین هغه ډېره برخه یې زموږ له لارې تیریږي. د دې لپاره د امنیت ساتل دا واقعا یو چیلنج دی او دا یو چالش دی.
واقعا دغه چې تاسو اشاره وکړه دغه پایپ لاین بل ترکمنستان بیا هرات او بیا کندهار او بیا کوټې ته او بیا ملتان او بیا پنجاب د هند ته رسیږي، واقعا دغه مسیر کې اوس په دې ورستیو کې هم او لڅو کلونو راهیسې دغه مسیر امنیت ښه نه دی. نو څنګه به وتوانېږي افغان دولت چې بالاخره دغه سی یو غټه پروژه په ښه توګه باندې دوی محافظتو کې او سکیورو کې داسې یو غټه
که موږ په ټوله نړۍ کې وګورو چې سیاست همیشه او تل د سیاست د تاثیر لاندې دی، نو زموږ اقتصاد به دومره عمده مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې یو د سیاست تاثیر لاندې دی او بل د امنیت. نو کچیری دغه لاین تاسو ګورئ که کوټه نه تیریږي او بیا چمن او بیا په همدسې ځي پنجاب ایالت ته، نو دا هم دلته هم یو خطر شته دی. یعنی که تاسو ګورئ که چیرته په افغانستان کې امنیت سم نه وي، دلته امنیت خوندي نه وي، په هغه صورت کې لاین قطع کیږي، که هغه د برق لاین وي، که هغه د ګاز پایپ لاین وي. نو د دې لپاره پاکستان مجبور او مکلف ده چې افغانستان امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او هغه ورانکاري چې په تیرو کلونو کې دوی ترسره کړي په افغانستان کې د دې د پای ټکی کیږي. دا ډیره مهمه ده. دا ډیره یو یعنی دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې پایپ قطع کیږي نو په هغوی به ګاز قطع کیږي. او پاکستان په دې باندې ډیر ښه پوه شوی دی چې 2000 کال کې دوی ډیرې ستونزې لري، ځکه د نفوسو تراکم کړه دوی وګوري، د برق مشکلات وګوري، د ګاز مشکلات وګوري، نور ټولنیزه مشکلات وګوري. د دې لپاره ډیره مهمه ده چې د افغانستان سره همکار اوسیږي او په اقتصادي برخه کې د ګاونډیو ترمنځ همکاري او همغږي دا ډیره مهمه ده د اقتصادي دنګانه. نو موږ په دې باندې ډاډمن یو چې بالاخره پاکستان به دا درکړی وي چې په افغانستان کې امنیت راوستل زمون په ګټه دي.
بله، لکه څنګه چې افغان حکومت په لومړی کې د کار په پیل کې د منطقي اتصال یا د سیمې د نخلیدو په اړه باندې خبرې کړې و ویلي چې افغانستان به بل اخر په داسې یو مرکز بدلیږي چې لاس کال وروسته به په یو ډیر غټ او لوی اقتصاد ولري، که څه هم چې دا ژمنې لږې په کرا باندې پلي کېږي، ستاسو په نظر څومره د حکومت توانېدلی چې بل اخر هغه ژمنه چې داسې یو کار به وکړي ترسره شوې ده؟
مونږ په تیرو کلونو کې هم د ځینو یعنی د حکومت ځینو پالیسیو مونږ همیشه طرفدار یو او مونږ ورسره همغږی یو، لیکن ځینې پالیسۍ دي چې د هغې ولس مخالفت کوي او دا زموږ مسلم حق دی. البته سالم مخالفت مونږ کوو، د اختلاف لرو. تاسو وګورئ، یعنی افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوږدمهاله پروژو ته ضرورت لري، په دې کې شک نشته. ولې؟ تاسو وګورئ، مونږ یو بل اصل هم لرو، دو درې اصل نور لرو، مثلا لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. حکومت باید په درو برخو کې پروژې ولري، ملي برنامه ولري. یو پروژې دی او ملي برنامه دی. ملي برنامه کېدلی شي چې دیرش کلو پورې، پنځوس کلونو پورې اوسیږي. ولې؟ بل طرف ته پروژې دي چې هغه کال په کال باندې زموږ پرمختګ ښیي، یعنی کال په کال د مونږ د افغانستان د ملا تیر ګرځي، یعنی مونږ پرمختګ ورسره کوو. سبب د دې جوړیږي، مثلا داخلي سرکونو جوړېدل، د برق د بندونو جوړېدل، نورې زیربناوې پروژې، دا سبب د دې کېږي چې افغانستان پرمختګ وکړي. دا نه درېږي. تاسو همدا اوس مهال وګورئ، په پرمختیایي پروژه کې، په بودیجه کې مونږ تر اوسه پورې شپږ دېرش سلنه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. نو دا په دې معنا ده چې مونږ یو کال بیرته وروسته پاتې شولو. یعنی حکومت دې لنډمهاله او منځمهاله پروژې تطبیق کړي. اوږدمهالو سره مونږ مشکل نه لرو، ځکه اوس مهال که تاسو بازارونو کې وګورئ، یعنی بازارونو کې که وګورئ، اقتصادي تحرک نشته، خرید و فروش ډیر کم شوی دی. نو د دې لپاره لازمه ده چې حکومت باید کوټلي اقدامات ترسره کړي، او یو یې همدا دی چې باید اقتصادي تحرک اوسیږي او دغه مشینري دغه په چلش کې اوسیږي، دا ونه درېږي. که کله دا متوقفه شي، خلک له ستونزو سره مخ کېږي. خو بیا هم که بل اړخ ته مونږ وګورو، د ټاپي پروژه چې تر د امکان دی ولري تر لس پنځلس زره پورې زموږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي، ځکه هلته امنیتي پوستې جوړېږي. او بلکې دغه پایپ چې د کومو لارو نه تیریږي، د کوم کلي کوم ګذر نه تیریږي، هلته به هم دوی یو څه سرمایه ګذاري کوي، د دې لپاره چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. هلته به مکتبونه جوړېږي، د اوبو د سخلو اوبو امکانات به جوړېږي، او داسې نور نور. یعنی اجتماعي ګټې هم ډېرې دي. نو مونږ ورته خوشبینه یاستو، خدای دې وکړي، ځکه دغه پروژه په 2000 کال کې تکمیل کیږي او دا به ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. نو تاسو وګورئ، 2000 پورې مونږ ډیر چیلنجونه لرو. په سیمه کې نوی امنیتي چیلنجونه دي چې هغه داعش دی او طالبان دي، او د طالبانو بڼه بدلېدل دي. دا ډېرې ستونزې دي. دا ټولې ستونزې باید په نظر کې ونیول شي.
په اقتصادي برخه بیا هم تمرکز کوو، ځکه چې دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه اقتصادي پروژه بلل کېږي. ترکمنستان ویلي دي چې د ترکمن ګاز دولتي شرکت به په اوس وخت کې د دغې پروژې د مخته وړلو چارې په مخ لري، په واک لري. او خو دغه اندېښنې شته د امنیت په برخه کې. موږ ډېرې خبرې وکړې چې امنیت هم په افغانستان کې ډېر تمرکز د دې امنیتي برخې ستونزې. خو دننه په خپله د دغې پروژې د مخته وړلو په برخه کې داسې ویل کېږي چې د بودیجې ستونزې هم مطرح شوې دي. مثلا ترکمنګاز داسې وایي، نه دي ویل شوي چې مثلا ترکمنګاز دې وکولای شي د ترکمنستان د 2014 کال د ټولې بودیجې دغه درېیمه برخه
زموږ د بودیجې نه، یعنی زموږ د ملي بودیجې نه تقریبا 3 میلیارده زیاته ده.
3 میلیارده زیاته دي، یعنی ډېرې پیسې دي. بالاخره د دغې لپاره به داسې کوم غټ تضمین هم موجود وي چې ترکمنستان دې وکولای شي دغسې یو غټه پروژه دې بالاخره په مخته یوسي او کار هیڅ کله هم ونه زندگی. دا به احتمال کې راځي چې کېدای شي کوم وخت کارم وزندگی یا څنګه.
تاسو ګورئ، د ټاپي پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه دا بین الحکومتي پروژې دي، د حکومتونو ترمنځ دي. د دې لپاره هر حکومت باید پرې کې سرمایه گذاري وکړي، پانګونه وکړي. خو بیا هم کبل طرف ته موږ ګورو، دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د هغوی بودیجه هم کلنۍ بودیجه تر 8 میلیارده ډالر پورې رسیږي. که بل طرف ته زموږ خپله بودیجه وګورو چې تر 70% پورې په نړیوالو کومکونو ولاړه بودیجه ده، چې تر 8 میلیارده ډالر پورې زموږ بودیجه ده. او د دې پروژې هغه تخمینی لګښت چې دوی ښودلی دی تر 10 میلیارده ډالر پورې دی. یعنی دا هم تخمینی دی، امکان دی ولري چې دا تر 12 میلیارده ډالر پورې ورسیږي. نو د دې لپاره نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د دې سره نور بانکونه دي چې کېدلی شي د دوی څخه مرسته وغوښتل شي او دوی پکې سرمایه ګذاري وکړي. خو بیا هم بیا په دې کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی شي د نړیوال بانک سره، د دې سره د ترکمنستان، هندوستان کولی شي ډېر مهم رول په آسیایي بانک آسیایی انکشافی بانک ولوبوي وکولی سی هغه ته قناعت ورکی او بل اخره دغه پروژه په حقیقت بدل شي امکان ده هم ولري چې دا پروژه د فتن متوقف شي خو بیا هم مونږ هیڅ کله د دې غوښتن کې نه یو چې دا متوقف شي مونږ د دې لپاره هیله مند یو چې دغه پروژه یو ښه آغاز ولري
یو څه بل چې په خپل اوس وخت داسې ویل کیږي چې د دغه پروژه کار هم د دې لپاره پیل شوی دی یا ترکمنستان د دې لپاره لیوالتیا ښودلی چې په چین او روسیې باندې د خپلو ګازو د پلورلو مسله راکمه کړي او بالاخره تمرکز له هغوی نه په جنوبی آسیا هیوادونو افغانستان پاکستان او هند باندې واړوي نو تبان چې دغه ماشینری به هم نه کاروي بلاخره ځینې ستونزې به هم دغه ترمنځ را پیدا کیږي که څنګه د خپل دولتونو په کچه باندې
دغه به هم یو اقتصادي مسله ده چې سیاست طرف ته ځي که دغه کار وشي نو په دې کې به بل شک ستونزې را ایجاد شي خو بیا هم زه فکر کوم دا دغه د خرڅونکي هیواد مسؤلیت دی چې باید خپل مشکلات د ګوندیو سره حل کیو د هغو خریدار هیوادونو چې دی چې دوی نه غاز اخلي یا نور توکي ته اخلي نو دا راغوی مسولیت د خپل مشکل حل کی یعنی د دوی مشکل د افغانستان پاکستان او هند سره نه دی ځکه دوی باندې دوی غاز خرڅي نو دوی سره کاروبار کوي دوی اوس یعنی کلونو کلونو په ټاپي پروژه باندې کار وشو چې بل اخره په 2015 په پای کې په اخر کې موږ د نتیجې ته ورسېدو چې د دې افتتاح وشي نو د دې لپاره مهمه ده چې بیا هم بین الحکومتي کانفرنس باید ترسره شي په دې اړه باندې چې مخکې هم کانفرنسونه ترسره شوي دي او دا ټول مشکلات وسیړي هغه مشینري که هغه مشینري دوی دې طرف ته کاروي نو دا هم یو کاپشن دی خو بیا هم امکان نه لري دا خبره ځکه امکان نه لري چې هغه نور لارې چارو باندې مثلا روسیا او چین د نور لارې چارې ګوري د دوی لپاره هغه هم خپل پلانونه لري
مننه په افغانستان کې تاسو چې په یو وخت کې د مالی په وزارت کې ویاندوی او مسولیت مو درلوده او تر څنګ اوس اقتصادي کارپو هم یاسته په اقتصادي برخه کې مهم کارونه کړی دي دا سي نوري غټي پروژې هم شته مثلا د ام سي سي چنای کمپنی سره قرارداد چې بل اخرت روسي سرنوشت نه دی معلوم یعنی دا سي نوري بیلګې هم شته چې په سلګونه میلیون ډالر د افغانستان لپاره ګټه ورسې کړه
ډیر خصوال مطرح کو واقعا ډیر خصوال دی دا به ډیرو هیوادوالو په ذهن کې ګرځېده تاسو ګورئ د میساینک پروژه چې ډیر یو حیاتي پروژه د افغانستان لپاره همدا اوس محل په سهال ده متوقفه ده هیڅ سرنوشت معلوم نه دی نو کله چې موږ ګورو چې موږ په کور کې ایننه په کور کې داخل موږ پروژې نشو تطبیق کولای صلاحیت د دنه لرو چې پروژې سمې تطبیق کو صلاحیت د دنه لرو چې امنیت خوندي وساتو نو څنګه به وکولای شو چې یو پایپ لاین چې تیریږي چې هغه په مختلفو سیمو باندې تیریږي چې هلته د حکومت ضد ډلې هم هلته شتون لري دا به خپل ستونزې را ایجاد کړي دا یو تشویش دی او د دې پروژې او همدارنګه د کاسا پروژې امنیت خوندي ساتل دا یو ډیر حیاتي موضوع ده او د چلین نه ډکه موضوع ده موږ له دې هیله مند یو چې خدای دې وکړي چې دغه منفي نظرونه چې موږ په تلویزیونونو ګورو دې پروژې په اړه باندې په رادیوګانو باندې اورو دا د ټول غلط ثابت شي او دغه پروژه دې په سم آغاز ولري او دغه پروژه دی پیل شي د دل پر موږ هم توقع ده خو بیا هم د امنیت په اړه باندې تشویش موجود دی او فکر کوم حکومت د دې لپاره تاسو ګوري د ملي پولیسو د ملي اردو تعداد کې هم دوی به فکر وکړي ځکه چې دلته امنیتی ځواکونه ځای په ځای کول دلته کندکونه جوړول دلته پوسټي جوړول یعنی ډیر مصارف دا هم لري
کور ودان عبدالقادر جیلانی د وطن افغانستان د مؤسسې رئیس او اقتصادي کارپوه کور ودان چې په دغه بحث شروع سره شریک
آباد افغانستان دی رښتیا
آباد افغانستان کور ودان شکر دی اوسه قدرمن اوریدونکو بحث هم دې ځای پاتره سیږي د دغه خبری خبرونه چې ټوله ټاپی یا ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د نلیکي د غزولو په اړه باندې دغه پروګرام جوړ شوی او ټول مطالب مهم هم دغه برخه ته ځانګړي وو د کابل مطبوعات هم البته د ټاپی د پروژې په اړه باندې نن ډیر څه لیکلي دي خدای شي د کابل مطبوعات هم واورو چې اسدالدین ورته کتنه کړې ده
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د ټاپی پروژې د کار پایل او د سولې په اړه را پیدا شو هیلو ته ځانګړي کړې دي سرخط خپلواکي ورسپاړي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نویو هیلو د رسې په پرانستل کې دودي په سرمقاله کې راغلي چې لکلونو انتظار روسته بل اخره د ټاپی پروژې د پرانستنې وخت را ورسید او تر 2013 کال پورې به دغه پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقال کړی شي په سر مقاله کې راغلی چې ټاپي پروژه له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډیره ګټه ورده او هیواد به هر کال د دې پروژې د ترانزیت یا انتقال له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او زرګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې ډګر هم اقتصادي همکاري ونیسي او ورته نورو اقتصادي پروژو ته به هم زمینه برابره شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې د توریزم د روزنې او پراختیا مخنیوی کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې له عملي کېدو سره به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو ته به زمینه برابره شي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب ښه بېلګه ده او نور ګاونډیان هم باید له افغانستان سره همداسې اړیکې ټینګې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې یوازې د خبرو له لارې سولې ته رسېدلی شو. په سرمقاله کې د طالبانو دوه ډلې کېدو ته اشاره شوې او ویل شوې څومره چې طالبان په بېلابېلو ډلو ویشل کېږي په هماغه اندازه په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت د سولې لوری یعنی وسلوال طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او له هرې ډلې څخه یو بهرنی هیواد ملاتړ کوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د وتلي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید تحلیلي مقاله چاپ کړې چې پکې لیکلي دي موږ بې توجه یو او طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه هلمند، فاریاب، فراه، بدخشان او کونړ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او باید د دې ګواښ شنډېدو ته پام وشي.
وخت دو بجې او دېرش دقیقې دي. صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي، له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د ناجیې صافی په کوربه توب.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکې یا ټاپي پروژې کار نن رسمن پرانیستل سو. په افغانستان کې به د دې پروژې په مرسته 500,000 کسانو ته کارونه پیدا کیږي. په بامیان ولایت کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینې بهیر پیل سو. په دې ولایت کې د 12 ټولګي څه باندې 15,000 تنه فارغان دي چې 40% انجونې دي. د افغان ایډ په نوم مؤسسې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې سره د 300,000 پاونډو مرسته وکړه. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د ملي اردو پوځي مرکز کې څه باندې 600 تعدادامي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اورلګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات سو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جوړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن پر روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. په فرانسې کې نن د ښاروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. او یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک قرباني شوی و نن له پولنډ وایستل سو.
د افغانستان د مالی وزارت له هغو ادارو څخه چې تر اوسه یې مالیه نه ده ورکړې غواړي چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل که څه هم ځینو ادارو مالی ورکړې خو بیا هم ځینې ادارې موجودې دي چې مالیه نه ده ورکړې. دغه راز عبدالرحیم زی د هغو ادارو نومونه افشا نه کړل چې خپلې مالیه نه دي ورکړې خو زیاته یې کړه چې د مالیه نه ورکوونکو ادارو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د غنمو د اخیستلو لپاره له قزاقي او ترکمنستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایان لطف الله راشد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه غنم ښه کیفیت لري او خبرې روانې دي سو په مناسبه بیه واخیستل شي. راشد ویل په افغانستان او ترکمنستان کې چې کومې لابراتواري څېړنې او مطالعې پر غنمو شوي ښایي چې دغه غنم ښه کیفیت لرونکي او په نړیوالو نورمونو برابر دي. ښاغلي راشد هیله څرګنده کړه چې ټاکل شوې دغه خبرې روان اونۍ پای ته ورسیږي او مثبته نتیجه ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې هر کال یو کس 115 کیلوګرام غنم مصرفوي چې تر ټولو لوی رقم په نړۍ کې دی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د حاصلاتو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغې خونی مرسل خان جنرال کوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې هند او چین ورته د خوړو د نړیوال مسؤلیت د نشتوالي له امله د انارو او جلغوزو صادرولو ته اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي الکوزی له حکومت څخه وغوښتل سو د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې خاصه توجه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبه لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بې خوبي او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 140 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خواشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بې خوبي د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو په خبرونه کې. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینواری را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر زلمی شینواری، د رواني ناروغیو متخصص. سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم، 0999215 بله شمیره هم ده 0929255. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوندې ناروغۍ په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو په همدغو شمیرو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیمن خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، د خپرونې په سر کې به راشو دي چې خفګان یا ژور خفګان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
ژور خفګان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ به خفګان وګړي مخکې وینه چې موږ ژور خفګان ناروغي باندې د ژوند په اوږدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند په اوږدو کې خفګان تجربه کوي، د ځینې رواني ټولنیزو ستونزو د کبله. که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي، یعنی رواني ټولنیز ستونزې نه هدف چی شي ده؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زمونږ روان متاثر کوي. مخکې پوښتنه راغله چې روان چی شته وي یا ذهن. رواني، روان نه هدف زمونږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالۍ زی ته مونږ لاړ شو، خوشحاله کیږي انسانان. که چرته د خفګان زی خفه کیږي، چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار. مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي. تصمیم نیونه د هغې په اړوند ډېره مهمه ده. بل د روان نه هدف زمونږ شناخت یا پیژنګلوی، چې مونږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي، حافظې پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګلوی پورې اړه لري. او زمونږ هغه ورپسې زمونږ رفتار دی چې مونږ د دغې په د زمونږ د احساساتو په نتیجه کې، مونږ زمونږ د درک په نتیجه کې، زمونږ د فکر په نتیجه کې، زمونږ تصمیمونو او پیژنګلوی په نتیجه کې بعد هغې نه مونږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي، زمونږ روان متاثره کوي. یعنی زمونږ احساسات متاثره کوي، زمونږ فکر متاثره کوي، زمونږ دا متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفګان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیز ستونزې ډېرې دي. رواني ټولنیز ستونزې کوم ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې، زمونږ دغه حالات زمونږ فکر، زمونږ احساسات متاثره کوي. لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیز ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه بی امنی دا هم زمونږ استاس روان متاثر کوي، به اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد انانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله سیلابونه دا هم، یعنی دغه هغه رواني ټولنیز ستونزې چې زمونږ روان متاثر کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې د یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ که چیرته مشخص اعراض د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړو، هغه اعراض که چیرته لکه زړه تنګوالی هر ورځ د انسان د پاره موجود وي.
ډاکټر صاحب، د نښو نښانو په اړه به وروسته راشو. اکبري له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، څخه مې پوښتنه دا ده چې زه بېخوابه یم، د شپې داسې د پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس مې حالات سره دی، بل رقم سي بس خوب مې راځي کنه.
ښه، ډاکټر صاحب په دې اړه مشوره درکې، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب اکبري ول هرات نه دوی پوښتنې وکړه. تسمیره بلي.
بلي ښه، اکبري ورور خو د هرات نه تماس نیول او دی د خپل د خوب ستونزو په اړوند باندې ویلي. د ژور خفګان ناروغي یوه عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې به وروسته موږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګړیږو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کیږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کیدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساعت اته ساعته مګر بعد د هغې نه چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کیږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د ورځې خوانه به خوب نه ورځي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي. خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلفو حالاتو کې پیدا کیږي، کیدای شي ځان ته د خوب ستونزه وي، نور یو ناروغي موجودیت نه وي، دې ته ابتدایي د خوب ستونزې وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نه وي چې د خوب ستونزې شخص ولري. خو د رواني ناروغیو په منځ رامنځته کېدو کې هم د خوب ستونزې ډېرې عامې دي چې رامنځته کیږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی، ملاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بېخوبي رامنځته کیږي، علت یې باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب د سوال به واخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډېره زیاته مننه اغلې صافي. سلام پر تاسې باندې، ستاسې درانه ډاکټر باندې، ډاکټر سمفرم باندې، عبدالقادر سکین.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني اغلې. ډېر زیات تشویش د دې لامل ګرځي، ډاکټر صافي، ډاکټر انسانان د شپې تر ډېره هغه که دنیوي فکرونه وي، که مثلا ځینې انسانان د روزمره داسې فکر سره وي، هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي، زیات فکر کوي، که دوی تر ډېره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کېږي، علاج به یې څه وي؟ بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا دوی د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط ازموینې شپه باندې زیات کوښښ کوي چې درس وایي. آیا د بې خوبۍ تر څنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډېرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي؟ آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي؟ انسان په کار څونه په کار ده چې باید دی د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي، او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مریضي بدله نه شي او دغه بې خوبي ورته یو عادت وګرځېږي، هغه به څونه وخت د مطالعه وخت وي؟ مننه.
ډېره زیاته مننه. اساسي مهمې پوښتنې وي. ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
ښه، تسکین فکر کوم تسکین ورور پوښتنه وکړه د مختلفو برخو. مخکې ما وویلي صافي صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي، خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجودې وي، لکه ورور ویلي د شپې د خوانه تشویش کوي. دغه تشویش هیڅکله موږ نشو ویلی چې یو نخه موږ وویو چې یا یو عرض دا مرض وي، دا هیڅکله نشي کېدی، ځکه تشویش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي. که چېرته د کور کې ستونزه وي، کورنۍ جنجال وي، تاسو فکر وکړئ په هغې شپه هیڅوک هم کور کې خوب نه کوي، تاسو فکر وکړئ په هغې شپه اشتها نه وي، د هغې خلکو ټول آرام ناست وي، غږ پې بد لګي، یعنی د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله هم رامنځته کیږي او د رواني ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي. دا به ډېره سخته وي چې سړی صرف د یو عرض په اړوند باندې وي. لکه مخکې ما وویلې چې د خوب ستونزې کیدای شي بدون د کوم علت نه ناروغي وي. کم وخت کې موږ ویلی شو چې یو کس د خوب ستونزه لري که چرته په هفته کې درې شپې یو انسان ته نورمال خوب ور نشي، نورمال خوب چې وروسته موږ تاسو تشریح کوو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکړي، یعنی هر هفته کې درې ورځې یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونه وي، بعد هغې نه موږ ویلی شو دا د خوب ستونزه ده. یعنی مخکې د هغې نه موږ که چرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاشت کې خوب ور نشي، دا یو عام حالت دی، ټول انسانان دې سره مخ کېږي. ځکه رواني ټولنیزې ستونزې د دې باعث کېږي چې انسان خوب خراب کړي د شپې د خوانه. نو بل خبره چې ورو ورو کړله، تشویشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابی ناروغي ویو، ډیر ډولونه دي، یو نوی ډیر چې عام دی خصوصا زموږ په خویندو کې سودایی موږ ورته ویو. سودایی کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند، د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشویش لري، هغه شیونه چې ډیر واړه وي ډیر غټ ورته ښکاري. لکه یو مثال درته لنډ درته وایم، د کور نه په نورمال ډول سره ټول خلک باید د کور نه لاړ شي، څوک مکتب ته ځي، څوک وظیفو ته ځي، خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناست وي په دې اړوند ډیر تشویش کوي چې ولا دا موټر ونه وي، دا خدای نخواسته کوم واقعه ورته ونه شي، باوجود د دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي. دغه دی چې د انسان هغه سودایی حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي. خو دې سره نور اراض وی، لکه به دې خلکو سره جسمی دردونه وي، خصوصا د ولو دردونه ور سره ډیر وي، د عضلاتو دردونه ور سره ډیر وي، ډیر تشویشي وي، د خولې وچواله ور سره وي، او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ور سره وي، اشتیاي نه وي، د معدې ستونزې ور سره ډیر وي. اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د ایچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ور سره وي. نو که چرته مجموعه د څو اراضو موجوده وي، بعد د هغې نه موږ ویلی شو چې دا رواني ناروغي ده، یعنی یو عرض نشي کېدی چې دا مرض وي، ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکی د غزني نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوږه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه کرامات اختیمو.
وعلیکم
السلام. غواړم ډاکټر صاحب چې خوب بره کې ودی، ما خوب بره اکثر چپه خوب ده، د ورځې یو ساعت زه استراحت ونه کړم، د شپې تر دوو بجو ماته خوب نه راځي، خو که د ورځې استراحت وکړم د یو ساعت لپاره بس د شپې نه بجې چې څنګه پېږم د شپې خوب راځي. دا بېخي دقیق که څه معلومات راکړي.
بله
ښه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د خوب په اړه به ووایو، فکر کوم ژور خفګان پاتې شو. د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی. اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې یو حالات د خوب ناروغي نه ده، یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما و نه تو ساعته خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعته خوب وکړم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک و ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالات وایي چې زه نه ساعته خوب وکړم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکړي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکړي، هغې ته ځینې اراض رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پرېوزم لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي و ساعته، مګر هم سحر پاڅېږي وایي چې زه ډېر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅېږي نورمال وي، احساس یې نورمال وي، فکر یې نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنې څونه تر څو تر ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې؟
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اوو ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلې ځینې خلک راځي داسې ووایي زه 15 ساعته خوب وکم زه نورمال یم د هغې دپاره دا نورمال حالت دی ځینې خلک وایي زه 8 ساعته خوب وکم نورمال یم بعد هغې یعنی اکثریت خلک 2 ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي خو ځینې خلک که 6 ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم دا د خوب ستونزه نه ده یو نورمال حالت دی
ډېره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی سلام علیکم
ډاکټر صاحب
بل مې ربانی و
چې ما په شار دیږي و شپې اول په دیږي خو نه راځي چې چې بده سم خو کولای سم مثلا اول په خو نه راځي
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورته
بله بله که چرته د نورو حالاتو په اړه عبدالرحیم وروره تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشوله یو دویم دا غیر د دینه نورې کومې ستونزې دي دی دپاره چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کړي
خبر مې دا ډاکټر صاحب فشار مې جګېږي سوار ده اول په چې بدسم خوب نه راځي
څومره موده وشو ستاسو دا ستونزه صحیح شو غیر د دې نه چې د خوب ستونزه لرئ نورې ستونزې نشته لکه زړه تنګوالی ورسره وي د اشتها کموالی وي سردرد وي ځاندرد وي نورې کومې ستونزې شته یا ډېر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کړي
خوب مې خدا خراب کړي چې فشار مې جګ شي صفت مې ټوله خوږېږي دا درد فشار مې درد کړي
دوه کاله وشو دا ستونزه تاسو ویل لرئ داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ یو هفته کې داسې ویلی شئ هره شپه داسې یاستئ یا
هره شپه چې کار وکړ یا ستړی یم خو بېسه خوب نه راځي چې وسه مې کې بدل نه ارام خو خوب
کولی شي
مننه له دوی مهرباني
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډېر ستونزمن وي چې سړی مشکله سره په لږ وخت کې سړی ډېر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډېر شیونه واخلي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلی چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کېږي نه لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کېږي لکه ژور خفګان ویره استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي خوب همدارنګه خپله خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نورې ستونزې نه وي هم رامنځته کېږي چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کېږي لکه مخکې مو چې تعریف کې ویلي هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کېږي د مورقې د کبله د ملاریا د کبله یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کېږي چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې عامې دي مخکې مې یادوري وکړه کمې ستونزې په عام ډول زموږ او ستاسو په ټولنه کې موجود دي لکه کورنۍ تاوتریخوالی دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې که چېرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي د کور ټول غړي متاثره کوي په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورځي یا حتی ډوډۍ نه خوري اشتهی خرابېږي یعنی رواني ټولنیزې ستونزې هم د دې باعث کېږي یا بې امنیتي د شپې خوانه هم نه وي نو هېڅکله هم انسان ته خوب نه ورځي یعنی دې نه معلومېږي چې رواني ټولنیزې ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري خو دا مرض نه شي کېدی ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلی شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړي ته خوب ورنه شي نو د یو شخص زه عبدالرحیم ورور ته داسې وایم که چېرته د یو رواني متخصص سره مشوره وکړي ځکه کېدای شي چې ځینې جسمي ناروغۍ ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي یا کېدای شي ځینې رواني ناروغۍ وي چا به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه عراضو ځکه یو عراض مرض نه شي کېدی څو عراض یې جمع کېږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چېرته یو کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به داسې خوب ستونزه وي د خوب ستونزه مخکې ما ویلې هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص 3 ورځې یا 2 ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عرض خوب دی د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو
ډېره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ
خالد نورزی لفران پلیکا کی خادم نورزی را سر دایی چه
اکنم سیم لگی؟ السلام علیکم خادم نورزی من در تراتزمه سلام و نمی کهیل تا و داکتر تا و ریدون که تولو منه
علیکم سلام میره بانی و که؟
ډاکټر فاطمه دا پوښتنه ده یو سړی په خپل ځان یا په خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهېږي چې دا رواني ناروغي لري او دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سر ستونزې مرتداوي کول غواړي او بل د یو سالم صورت دپاره د سالم انسان دپاره په شعروس کې څومره خوب ضروري دی دا مې پوښتنې دي
ښه ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي مهرباني
خادم ورور خو ډېرې ښه پوښتنې وکړي باید څنګه وپېژنو عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عامه رواني ناروغۍ ده حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس WHO کومه سروې کړې ده داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې په هغې کې 2030 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې کې بیا ژور خفګان دویمه او درېیمه درجه کې راځي ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دې نه نو دې نه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي یو د هغې څخه ژور خفګان دی دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپې به بحث وکړو ځکه د هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو موږ فرض مثال د ژور خفګان اراز نښې نښانې څنګه موږ پیژنو اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه د جسمي اراز څخه ډېر سر درد ځان درد د ملا درد دې څخه ډېر ځورېږي ورسره زړه تنګوالی لري زړه تنګوالی څنګه وي هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي او زړه تنګواله مې دومره هره ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي یعنی که چېرته د یو خوشحالۍ ځي ته هم لاړ شي خوشحالېږي نه زړی خفهیي بل ورځني کارونه فعالیتونه یې خوند نه ورکوي که کار کوي تنې خوند نه وړي یعنې بې لذته وي ورته بل سهار چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وي که خویندې وي زمونږ که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وی بیا به زما دفتر ته یعنی دومره ستړتیا احساس کوي ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کیږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کیږي وروسته د خوب ستونزې رامنځته کیږي دای په اشتیا باندې تاثیر کوي د اشتیا ستونزې رامنځته کیږي د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی یعنی دغه اراز که چېرته په یو یا د ځانوژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کیږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی دغه حالت که چېرته په یو شخص کې وي د یو ژور خفګان ناروغي ده که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو او د انسان ورځني کارونه مختل کې بیا موږ ورته ژور خفګان ویو نو که دغه اراز ډېر زیات دي زموږ په ټولنه کې ډېر زخ زیات دي خو اکثره ډاکترانو ته د جسمي ناروغیو په دغه کې رامنځته کیږي ډاکټر ته وایي سر مې خوږیږي ملا مې خوږیږي معده مې خرابه ده هیڅ کله هم د زړه تنګوالي نه حکایه نه کوي نو همدغه وجه ده چې ډېر کسان د داخلي ستونزو ډاکټرانو ته ځي او هلته تداوي کیږي او تداوي نتیجه نه ورکوي
بلې حکیم الله له زابل نه په لیکه کې دی سلام علیکم بالکل ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ
د کوم تاسو مشکل لرئ په کور کې بس نو کښنیام دا سی یو په واوري بس زړه مې زو کوي او ډاکټر ته سیوالو هغه نه کیو کوي وایي هیڅ مشکل نه سنو علاج چی شي بس نو دا سی یو په واوري څه وایي ښه پر ځای دی بس ډاکټر ته سیوالو هغه وایي بس مشکل دانه لري خو بیا هم پر ځای دی ښه هم پر ځای دی علاج یې سره او نو علاج یې څه سره کوي
بلې
تاسو سوال وخت سم شو
په سوال مواسته که
تاسو مې راونی وکړ دوه دقیقې وخت لرو نو تاسو ځواب
کړئ دغه زوف هم یو د رواني ناروغي څخه ده چې انګلیسي اصطلاح په کنورژن ډیسارډر په نوم یاد د بدلون ناروغي موږ ورته اوس چې نوې دغه کو بدلون ناروغي دا هم رواني منشأ لري اکثره رواني ټولنیز ستونزې د دې باعث کیږي لکه کورنۍ تاوتریخوالی کورنۍ جنجالونه ټولنیز مشکلات چې په ټولنه کې موجود وي یا په بدو کې ورکول وي زموږ دا بدن نه یعنی ټولی ټولنیز ستونزې چې زموږ روان متاثره کوي، د دې باعث کیږي چې انسان ته یو زوف حمله راشي، چې اکثره په دې حالت کې د انسان فشار نورمال وي، د انسان نفس نورمال وي، خو مګر یو زوف حالت وي. دغه کسان نه که چرته پوښتنه وکړي وایي په زړه کې بیدار یم خو خبرې نشم کولی. په دې کې اکثره عصبي اراض موجود وي، لکه فکر کوي چې دا د فلج اراض دي، د پښو لاسونو ضعیفوالی، لکه حرکت نشي کولی، ځینې خلک خبرې نشي کولی په دې حالاتو کې، ځینې وایي سترګو باندې څه ګورم نه دغه د زوف، او ځینې خلک وایي چې زوف را باندې راځي بیا په ځان نه پوهېږم یو ساعت دوه ساعت دوام کوي. اکثره په دې کې رواني ټولنیز ستونزې ډېر رول لري، او همدغه دی چې کله ډاکټر ته ځي معاینات کوي هیڅ هم نه وي. نو که چېرته دغسې کسان د رواني ټولنیز مشاورینو سره مشوره وکړي، ځکه د دې تداوی دوایی نه ده. اکثره داسې خلک د رواني ټولنیزو ستونزو په برطرف کولو سره انسان د دې توانمند کیږي تر څو مبارزه وکړي او دغه حالت څخه ووځي. یعنی ورور ته زه دا مشوره ورکوم، ښه دی چې په زابل کې په ولایتي روغتون کې ځینې مشاورین شته د رواني ټولنیز مشاورینو په نوم باندې یادیږي، چې هغه همدغه خدمات عرضه کوي. نو که هغې سره مشوره وکړي زه هم دغه ستونزه به حل شي نسبت دینه چې یو داخلي ډاکټر ته وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي د خپګان او بېخوبي په اړه خبرې کوو. اوس نو درې بجې کېدونکي دي. د درېو بجو مهم خبرونه له خپل همکار تمیم اخګر څخه اورو، بیا به راځو د خپرونې دویمې برخې ته.